وای یو سړی و مهلب ابن ابي صفرته بدول خدای په جواب کې هیڅ ونه ویل. یو چا ورته ویل ولی دې د ده د خبرو جواب ورنکی. مهلب وویل د ده بدی یا عیبونه نجرا معلوم او دا مې نه ده خوښه چې په هغه څه بهتان پر ووایم چې په ده کې نوی موجود. عبدالملک ابن مروان چې د وخت خلیفه و کم وخت چې به د ده حضور او مجلس ته د ولایاتو یا ولسوالیو څخه یو څوک ورغله عبدالملک ابن مروان به ورته وویل په څلورو شیانو کې معافی غواړم او تر هغه وروسته چې د هر څه زړه غواړي هغه ووایه. اول درواغ به نه راته وایه ځکه درواغجن رایه او فکر نه لري. دوهم هغه څه مه راته وایه چې ما یې پوښتنه نه وي درڅخه کړې ځکه د هر هغه شي پوښتنه چې درڅخه کوم په هغه کې مقصد او مطلب لرم. دریم زما تعریف او توصیف مه کوه ځکه زه په خپل ځان تر تا ډیر خبر یم. څلرم پر رعیتو مې مه په قهر کوه ځکه زه پر دوی ورحم کولو او نرمۍ ته ډیر محتاج یم. حاتم اصم و امام احمد رحمه الله ته ورغلی. امام ورته وویل د خلقو د شر څخه د خلاصون لار راوښیه. حاتم وویل د خلقو څخه سلامتیا په درو شیانو کې ده. اول ستا د مال څخه یې ورکوه خو د دوی د مال څخه شی مه اخله. دوهم د دوی حقوق ورکوه او پر ځای کوه خو د خپلو حقوقو غوښتنه به نه کوې. دریم د دوی پر آزارو صبر کوه خو ته به یې نه آزاروې. د عاقل ژبه د ده د زړه تر شا وي. کم وخت چې خبرې کول غواړي اول فکر وکړي که خبره ګټوره او د فایدې وي وی وایي او که خبره تاواني او ضرر بنه وه چپ سي. خو د بیعقل زړه د ژبې تر شا وي. هر څه چې پر خوله ورځي هغه راباسي. یزید ابن المهلب د خپل زوی معاویه سره په یو سفر رهي و. په لار کې یوې صحرایي ښځې دوی میلمانه کړه. یو بزه یا اوزګړی یې ورحلال کړي. کم وخت چې دوی د خوړلو څخه فارغ سوه یزید و خپل زوی ته وویل څونه پیسې در سره سته؟ زوی یې وویل سل دیناره. سل دیناره لکه د سرو زرو سل پهلوي. یزید ورته وویل و دغه ښځې ته یې ورکړه. زوی یې ورته وویل دا یوه فقیره ښځه ده په لږ شي راضي کېږي او بل دغه ښځه تا نه پېژني. یزید وویل دا په لږ شي راضي کېږي خو زه بې له ډېر شي نه راضي کېږم او کدا ما نه پېژني زه خپل ځان پېژنم. د طی د قبیلې یو ځوان همیشه د احنف و مجلس ته حاضرې دی او د احنف هم دغه ځوان شي سي دی. نو یو ورځ پوښتنه ځینې وکړه. اول ای ځوانه آیا ځان دې په یو شي سره شایسته کړی دی؟ یعنی یو ښه خوی در پکښې سته؟ ځوان ویل هو کم وخت چې خبرې کوم رښتیا وایم او که چا خبرې راته کولې غوږ ورته نیسم. که مې عهد وکړي وفا پر کوم. که مې وعده وکړه عملي کوم یې. که امانت راکړه سو خیانت نه پکښې کوم. احنف وویل واقعا هم دغه مړانه او مروت دی. نو ورونو تاسو هم په خپلو ځانو کې وګورئ چې په کومو ښو خویو سره مو ځان ښایسته کړی دی. د خپل ځان ښه خویونه حساب کړي او په مقابل کې بد خویونه هم ورسره وشمیري. حسن ابن سهل چې ډیر سخي او ډیر جواد و خلقو ته ډیر مالونه ورکول. یو اعرابي ورته ولیکل یا حسن والله د سخا او احسان لار دغه نه ده چې ته یې کوې. آیا تا ته دا نه ده در معلومه؟ یا ته نه یې خبر چې په اسراف کې خیر نسته؟ حسن ابن سهل یې په جواب کې ولیکل زه خو په دې پوه سوم چې په اسراف کې خیر نسته. آیا ته هم په دغه خبر یې یا په دې پوهېږې چې په خیر یا د خیر په کارو کې اسراف نسته؟ وایي احمد ابن ابي طاهر ډیر بد شکله او بدرنګه و. د یو ډیر شایسته منځ درلودل. نو د یو ورځ وهغه منځ ته وخندل، خو هغې تندی تریو کی. دورته وویل، زه درته خاندم او ته په تریو تندی راته ګورې؟ منځ ورته وویل، تا و داسې شي ته وکتل چې خوشحاله یې کړې، یعنی زما مخ چې شایسته دی. نو دې وخندل او ما و داسې شي ته وکتل چې بد مې ویسه دی، یعنی ستا مخ چې بدرنګه دی. نو مې تندی تریو کی. یو ورځ افلاطون یو بد شکله او بدرنګه ځوان ولیدی چې یو بل شایسته ځوان ته بد ویل کول، خو افلاطون دغه ځوان د بد ویلو څخه منع کړي او ویل ته باید د ده سره په ډیر ادب مخامخ شې. بدرنګه ځوان د افلاطون څخه پوښتنه وکړه، آیا ادب پر ځینو خلقو لازم دی او پر ځینو نه دی؟ افلاطون ویل، یا هیڅکله داسې نه ده، خو پر هر انسان دا لازمه ده چې په هنداره کې خپل مخ ته وګوري. که یې خپل مخ شایسته ولیدی، نو د اخلاقو بدیدی په دغه شایست نه ګډوي، او که یې خپل مخ بدرنګه ولیدی، نو دوی بدی دی په ځان کې نه سره یو ځای کوي. یو بالغ انسان په 24 ساعته کې د دوو څخه بیا تر 2.5 کیلوګرامه پورې خواړه خوري، او 2.5 لیټره مختلف مائع یا سائل مواد چشي چې مهم یې اوبه دي. د دغه سائل موادو څخه 1.5 لیټر په بولو او خوله کې وځي، تقریبا 1.5 لیټر یې په ناړو کې مصرفیږي، او پاتې 1.5 لیټر یې د بخار په شکل د ساکشلو سره وځي. او یو بالغ انسان په 24 ساعته کې 1,23,000 واره سا کاږي. قص ابن ساعده او اقسم ابن صيفي چې دواړه پوه او هوشاران خلق دي سره یو ځای سوه. یوه وهغه بل ته وویل، په ابن آدم کې دې څو عیبونه پیدا کړي دي؟ یا په ابن آدم کې څو عیبونه سته؟ هغه بل وویل، د ابن آدم عیبونه تر حسابلو ډیر دي، خو ما یو خوی پیدا کړی دی که یې هغه خوی استعمال کړي ټول عیبونه یې په پټیږي. ویل، هغه کم خوی دی؟ ویل، د ژبې ساتل، چپه خوله. ای ډیر او بې ځایه خبرې کوونکې، پوه سوې؟ د الله جل جلاله د محبت دعوه خو هر څوک کوي، مگر د الله جل جلاله محبت ځانته علامې او دلالتونه لري چې د هغو علامو څخه ځینې علامې داسې دي. اول، د کلام الله قرآن مجید محبت او د هغه د تلاوت شوق، د هغه سره علاقه درلودل او په هغه کې فکر کول او په خپل ژوند کې د هغه د احکامو عملي کول. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت او متابعت، او پر هغه علیه الصلاة والسلام ډیر درود ویل، او د هغه د عصمت یا معصوم والی عقیده درلودل، او هغه علیه الصلاة والسلام د ځان امام او پیشوا ګرځول، او د هغه په سنتو بلا تکلیف او تزبزب عمل کول. تزبزب یعنی د یو سنت کول او د بل پرشول، یا په یو کتاب په بل کې مخالف. دریم، د الله جل جلاله پر محرماتو یا د هغه جل جلاله د طرفه پر منع سو شیانو غیرت درلودل، یعنی کڅوک وحرام کارته ورنږدې کیږي، د الله جل جلاله محب او محبت درلودونکي په قهر کیږي. څلرم، که په اسلامي شعائرو کې د یو شی سپکاوی وسی، دی په غضب کیږي، د الهي دین سره یې زړه سوځل کیږي، د الهي دین په پیښولو غمجن کیږي. پنځم، په نفل سره و الهي دربار ته ځان نږدې کول، په لمانځه او روژه، زکات او خیرات، حج او عمره، د قران مجید تلاوت او تسبیحات، د دوستانو سره صله رحمی، او د بیگانگانو سره نیکی، او په داسې نورو شو اعمالو سره د الله جل جلاله د رضا حاصلول. شپږم د علماو او صالحینو ملګرتیا، د دوی سره محبت او د دوی د خبرو اوریدل، د دوی د ولیدنې او ملاقات ته شوق، دوی ته دعا کول، د دوی د عزت او شرف څخه دفاع کول، د دوی ښه بیانول او دوی ته د خپل قدرت او طاقت پر اندازه نفع رسول. دغه شپږ شیانه د الله جل جلاله د محبت د علامو څخه دي. داسې نه لکه نن ورځ چې ځینې کسان علما او صالحین د ټولنې میکروب بولي. دوی وایي که زموږ د وطن څخه ملایزم او صوفیزم ورک سو نو زموږ وطن ترقی کوي. اصلا دغه کسان د الله او د الهي دین، د وطن او د خپل کورنۍ، حتی د خپل ځان دشمنان دي. که تاسو د دغو کسانو ټول تاریخ او کړوړه تر نظر وباسئ وبه وینئ چې دوی نه دین، نه وطن، نه خپل کورنۍ، حتی خپل ځان ته نفع نه در رسولی، بلکې د نفع په مقابل کې یې په خپلو بې اساسه او پچو اعمالو او میکروبي افکارو دین او وطن، کورنۍ او خپل ځان برباد او تباه کړی دي. دغه بې دینه او لا مذهبه کسان چې نن ورځ د فسق او فساد په مجلسو کې دینی او سیاسي بحثونه کوي، مگر اصلا دوی و چې زموږ په وطن کې د ترقی او روشن فکری په نامه سره د دین ریښې کښلې، خو تر دین د مخه یې وطن د لاسه ورکی. دین ځان ته ساتونکی لري، مگر دوی وطن د لاسه ورکی او دوی په خپله په غربت او بې پتی کې شپې او ورځې تیروي. دا یې د وطن سره وفا وه. د کورنۍ د عزت او نشان نوم یې په داسې نامه سره بدل کړي چې زموږ د ټولنې، حتی د دوی د کورنۍ اصلي او اساسي غړي په هغه نامه سره شرمېدل او اوس هم په شرمېږي. دا یې د کورنۍ دپاره خدمت و. دغو کسانو خپل ځان د علمیت او صنعت په بدل کې په شراب او کباب وپړساوه. که داسې نه ده نو دوی دې د خپل تعلیمي او علمي ژوند نتائج او محصول پر میدان کښېږدي او موږ ته دې راښکاره کړي. دا یې د خپل ځان دپاره خدمت دی. د ویلو دپاره ډېر څه لرم، خو څرنګه چې د دغه مضمون نوم مختصر معلومات دی نو اوږدوالی نه غواړم. کنه د بې باکه خلو دپاره ډېرې قیزې راسره سته. فقط دا مې آرزو او غوښتنه ده چې دغه بې ادبه ادیبان خپلو ویناوو او فاسده افکارو ته متوجه سي، او نور د خوار او غریب وطنوالو د پاشلو او دربدری سبب ونه ګرځي. ابو بکر ابن عیاش وای: زما په ځواني کې یو چا راته وویل، څونه چې دې په دې دنیا کې په وسه پوره وي د آخرت د بند او بندیخانې څخه ځان خلاص کړه، ځکه د آخرت بندي هیڅکله نه خلاصیږي. نو ابو بکر وایي: دغه خبره مې هیڅکله نه هیریږي او نه به یې هیره کم. اورېدونکې ته هم ورته متوجه سه او مه یې هیروه. که چا د آخرت په عمل دنیا طلبول، دواړه یې بایلول، یعنی زهد او تقوا یې د پیسو د حاصلولو دپاره وه، نه به دنیا وګټي نه آخرت. که چا د دنیا په عمل آخرت طلباوه، دواړه یې وګټل، یعنی په دنیا کې یې داسې کارونه کول چې په هغو سره یې د آخرت ګټه مقصد وه، هم به دلته آرام او آسوده وي، هم په آخرت کې. د ګناه څخه دغه اولادونه زیږي، یعنی د ګناهو د کولو څخه دغه ضررونه په وجود راځي. حسابه د وخت ضایع کول، ناکامي، د فکر او رای فساد، د دعا نه قبلېدل، د زړه سختوالی، په عمر او رزق کې د برکت کمېدل، ذلت او د دشمن په سترګو کې سپک ښکاره کېدل، د سینې تنګي په داسې بدو آشنایانو اخته کېدل چې اخلاق دې پاسیدوي او وخت دې ضایع کوي، د هم او غم ډېرېدل، د معیشت تنګي. د یو بالغ انسان په سږو کې 350 میلیونه هوایی خلایاوی یا حویصلات موجود دي، او یو بالغ انسان په 24 ساعته کې د تنفس په واسطه 100 متره مکعب هوا کشوي، چې دغه هوا په مجموعي ډول دونه قوت او طاقت تولیدوي چې د ریل ګاډي ماشین 2 متره پورته کولای شي. د انسان زړه د ناک شکل لري، حجم یا لویوالی د لاس د مټ پر اندازه دی، وزن یې 225 ګرامو څخه نیولی بیا تر 340 ګرامو پورې رسیږي. په یوه دقیقه کې د اویا واره په شاوخوا کې غورځي، یعنی په یوه ساعت کې 4200 واره غورځي، یعنی په یوه ورځ کې 100,000 واره غورځي، یعنی په یوه کال کې 6,000,000,000 واره غورځي. نو که د انسان متوسط ژوند 6 کاله فرض کو، دا معنا چې دغه عجیب زړه 2,200,000,000 او 5,000,000 واره بلا توقفه غورځېدلی دی. وایي یو پوخ سړی چې شناوی ژیره وه، یوه ډېره ښایسته ښځه یې ولیدل. نو یې ورته وویل، که میړه او خاوند لرې نو الله دې په هغه کې برکت در کښېږدي، او که یې نه لرې نو مې خبر که. ښځې ورته وویل، لکه چې غواړې نکاح راسره وکړې. سړي وویل، هو. ښځې وویل، په ما کې یو عیب شته. سړي وویل، هغه عیب دې څه شی دی؟ ښځې وویل، په سر کې مې سپین وریښتان شته. سړي د خپل بوده قیزه وښورول او رهي سو، لکه دغه عیب چې یې نه سو خوښ. ښځې پسې ورغږ کړه او ویل، صبر وکړه، په والله زما عمر 10 کلو ته نه دی رسېدلی، او ما په خپل سر کې یو سپین وریښته هم نه دی لیدلی، خو زما دا خوښه وه چې په دې دې پوکم چې زما هم په تا کې هغه څه یا هغه شی نه دی خوښ، او بد مې ځینې راځي کم چې ستا په ما کې نه دی خوښ. یعنی که ته زما د سپین سر څخه ځغلې، نو دا دې څنګه زړه ته لویږي چې زما دې ستا سپینه ږیره خوښه وي؟ عبرت پکښې کې دی، ورته متوجه سي. د مور د ځیګر د شیدو ترکیب یا مواد هر ورځ تر تیرې سوې ورځې زیاتیږي. دا د دې دپاره چې د کوچني د غذایي حاجت او ضرورت سره برابرې وي. دا داسې کار دی چې په صناعي یا د قطیو په جوړو سوو شیدو کې دا کار هیڅ امکان نه لري، ځکه د هغو شیدو ترکیب ثابت او پر یوه حال دی. د مور په شیدو کې د ولادت په اولو ورځو کې یوه ماده موجوده ده چې په عربي کې اللباء ورته وایي، او په انګلیسي کې کولیستروم، کولیسترول نه، کولیستروم ورته ویل کیږي، خو موږ په پښتو کې اورژه ورته وایو. دغه اورژه د شیدو په مقابل کې څو چنده پروتین او معدني عنصرونه لري، مګر په عین وخت کې غوړي او بوره ډېر پکښې کم دي، ځکه دغه دوه هغه مواد دي چې کوچنۍ په اولو ورځو کې ضرورت نور ته لري. همدارنګه په اورژو کې داسې مواد شته چې د کوچني مقاومت د مرضو په مقابل کې زیاتوي. همدارنګه په اورژو کې د قبض ماتولو اثر شته، او دغه اورژه د کوچني دپاره یوه بې مثله غذا بلل کیږي. عیینا ابن حسن د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دروازې ته ورغلی او ویل، د امیر المؤمنین څخه اجازه را واخلی چې زه ورسم، او ورته وویست چې ابن الاخيار په دروازه کې دی. ابن الاخيار یعنی د اشراف زوی. اجازه ورکول سو کوم وخت چې امیر المؤمنین ته ورغلی هغه ورته وویل ته د اشراف زوی یې؟ ده ویل هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل بلکې ته د اشرار زوی یې. د اشراف زوی خو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام دی، یعنی ټول انبیا. وروره عافیت او سلامتی لس جزه یا لس حصه لري. نه حصه یې په سکوت یا چپه خوله کې دي، او یوه حصه یې د بعقلانو د مجلس په پریښولو کې ده. وروره د فقر شایست په صبر سره دی، او د غنا شایست په شکر سره دی. وروره تر اسلام لوړ شرف نسته، تر تقوا لوړ کرم او عزت نسته، تر توبه کامیاب شفاعت کوونکی نسته، تر صحت ښه لباس نسته. یوه سپینسری ښځه د وخت و پاچا سلطان سلیمان القانونی ته په داسې حال کې ورغله چې د پاچا د عسکرو څخه شکایت کاوه، او ویل زه بیدوم، دوی زما حیوانات غلا کړي دي. پاچا ورته وویل ته باید د خپلو مواشي یا حیواناتو د ساتلو دپاره ویښه وای، ته باید نه بیدېدلی. سپینسری په جواب کې ورته وویل ما دا ګمان کاوه چې ته زموږ د ساتنې دپاره ویښ او بیداره یې، نو زه په فارغه زړه سره بیده سوم. شزه و پاچا ته د ده وظیفه ور وښول چې امیر باید د قوم او رعیتو او ولس په خدمت او ساتنه کې ویښ او ستړی وي، چې قوم او ملت یې ارام ژوند وکړي. مګر که امیر او پاچا په نشو او تماشو مشغول سو، خپل وظیفه او مسؤلیت یې هیر کړه، نو خود د ده عسکر به غله او قاتلان سي، او هم به د رعیتو ژوند په خطر کې وي. د ځینو اصحاب کرامو څخه روایت دی، وایي د یمامې په جنګ کې پر سالم مولا ابي حذیفه باندې په داسې وخت او حال کې ورغلم چې د وژل سوو یا شهید سوو کسانو په جمله کې پروت و، خو آخري ساوي پکښې وې. نو مې ورته وویل اوبه در باندې وڅښم؟ ده وویل لږ مې د دښمن و طرف ته ورکش که، او اوبه زما په سپر کې راته کښېږده، ځکه زما روژه ده، که تر شپې پاتې سوم وبه یې چښم. وروڼو د دغه معلوماتو هره جمله د عقل په ترازو وتلی، په وزن قدر او اهمیت به یې پوسی. حسن بصري رحمه الله وایي د قرآن مجید حافظان پر درې قسمه دي. یو هغه څوک دي چې قرآن مجید یې د ځان د پاره سرمایه ګرځولی وي، د یوه ښار څخه بل ښار ته ځي او د خلکو څخه مال په طلبوي، او بل یې هغه څوک دی چې د قرآن مجید حروف یې په یاد کړي وي، خو د قرآن مجید اوامر او حدود یې هیر کړي او ضایع کړي وي، د خپل ځان څخه یې درباري حافظ او عالم جوړ کړي وي، او په دغه خپل حفظ او علم پر خلقو لوی کوي، او دریم یې هغه څوک دی چې د قرآن مجید په مفهوم یې ځان پوهولی وي، د قرآن مجید مقصد او معنا یې په یاد کړی وي، او هم یې داسې عمل پکړی وي چې هم دی عبادت کوونکی وي او هم خلق ورته رابولي. دغه نو هغه ډیر ښه او بهترین د حافظانو او عالمانو دی. علمي تجربو دا ثابته کړې ده چې په اوژه کې هغه چې په فارسی سیر ورته وایي، دونه صحي فائدې او علاجي ګټې سته چې په بل نبات کې نه دي سره یو ځای سوي. اوژه د وینې فشار کښته کوي، یعنی د وینې لوړ فشار کښته کوي. اوژه په وینه کې کولیسترول کموي، په وینه کې د شکرې اندازه کموي، او انسولین پکښې زیاتوي. همدارنګه اوژه د سرطان ضد اثر لري، او په عربي کې مشهوره متل دی چې وایي اوژه او قبض نه سره یو ځای کیږي. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وخبل زيت نصيحت كاوه اول ايزوي د كبر سخليري غرزه او هغه شي چې د كبر پر پرشوول استا کومه کوي هغه دادي چې ته په هغه شي پو او خبر سه چې ته د هغه څخه جوړ سوی یې او په هغه شي باید پو او خبر سه چې ته ورسته هغه شي کېږي کبر به څنګه د هغه نطفه سره یو ځای کیږي چې ته د هغه څخه پیدا سوی یې کبر به څنګه د هغه رحم سره یو ځای کیږي چې ته د هغه څخه راغورځول سوی یې کبر به څنګه د هغه غذا سره یو ځای کیږي چې ته په تغذیه سوی یې یعنی چې هغه د حیز وینه ده یو سړی د رقاشی رحمه الله څخه پوښتنه وکړه اول د الله جل جلاله د حقوق څخه پر یو مؤمن مسلمان څه شی واجب او لازم دي ویل د الله جل جلاله تعظیم او د هغه د نعمتو د شکر ادا کول پوښتنې کوونکی وویل د پاچا د حقوقو څخه څه شی پر لازم دي ویل د پاچا اطاعت او هغه ته نصیحت بیا پوښتنې کوونکی وویل د خپل ځان د حقوقو څخه څه شی پر لازم دي ویل په عبادت کې کوشش او د ګناهو څخه لري والی بیا پوښتنې کوونکی وویل د عامو خلقو د حقوقو څخه څه شی پر لازم دي ویل د آزار منع کول او حسن معاشرت پوښتنې کوونکی وویل د ملګري یا آشنای د حقوقو څخه څه شی پر لازم دي ویل وفا پر دوستی او په شو سره پیژندل د قران مجید د آیاتو په اوریدلو سره د مؤمن د زړه ایمان زیاتیږي په عالم او مخلوقاتو کې په فکر کولو سره یقین زیاتیږي په عبرت اخیستلو سره یې هدایت زیاتیږي د مؤمن زړه د کبر څخه لري وي کبر د مؤمن په زړه کې نه اوسېږي کدا په یو زړه کې کبر و اوسېدی د دغه زړه خاوند د صفاحت او بیعقلتیا په مریضی مریض سي د مؤمن زړه د عجب او غرور څخه لري وي عجب هغه دی چې انسان خپل ځان پوره او کامل بولي د ده په فکر دی تر نورو ښه او افضل دی او د ده سره دونه او داس نیکی سته چې نور خلک یې نه لري چې دغه فکر او ګمان په خپله هلاک او تباهي ده د دغه عجب او غرور علاج دا دی چې انسان د ځان و عیبو او خپل ډیرو کوتاهیانو ته وګوري او خپلو هغه په زرهاو ګناهو ته وګوري چې کړی دي او بیا یې هېرې کړی دي او دی باید په دې پوه سي چې د ده هغه کړي ګناهونه د الله جل جلاله سره په داسې کتاب کې لیکل سوي دي چې نه ورکیږي او نه هېرېږي او د مؤمن زړه د حسد څخه لرې وي ځکه حسد ښه عملونه داسې سوځي لکه اور چې خاشه سوځي حسد د زړه نور او روشنايي وژني حسد زړه د دې څخه منع کوي چې الله جل جلاله ته دې نږدې سي حسد داسې مرض دی چې جوړېدل نه لري اے حسد وروره ځان ته متوجه سه د پخوانیو قصو څخه یو قصه ده وایي د یو سړي یا د یو سړي د ملک الموت عزرائیل علیه السلام سره شناخت او آشنایی پیدا سوه کوم وخت چې به ملک الموت ورته راغلی نو ده به پوښتنه ځینې کول چې د ملاقات لپاره راغلی یې که زما د روح د قبضولو دپاره ملک الموت به ورته وویل بلکې د ملاقات لپاره راغلی یم یوه ورځ سړي و عزرائیل علیه السلام ته وویل زما او ستا د آشنایی په حق دغه غوښتنه درڅخه کوم کوم وخت چې زما اجل رانږدې سي نو ما ته داسې یو څوک راولېږه چې ما ستا په راتګ خبر کړي او راته ووایي چې ته زما د روح د قبضولو دپاره راځې عزرائیل علیه السلام ورته وویل دا به درسره وکم څو یوه ورځ عزرائیل علیه السلام و دغه سړي ته راغلی سړي ورته وویل معلومه خبره ده چې د ملاقات لپاره راغلی یې عزرائیل علیه السلام ویل یا بلکې ستا د روح د قبضولو دپاره راغلی یم سړي ویل آیا ما ستا څخه نه و غوښتي چې یو څوک به رالېږي چې ما ستا په راتګ خبر کړي عزرائیل علیه السلام ویل ما دا کار وکړي سړي ویل ما ته ستا د طرفه څوک نه دی راغلی عزرائیل علیه السلام ویل یا بلکې درته راغلی دی پس له هغه څخه چې ملاد مستقیمه او برابر و کجس و، پس له هغه څخه چې ورشتان دي تور و سپینس و، پس له هغه څخه چې आवाज دي قوي او ثابت و رېژ دې دل پکښ پیدا سو، پس له هغه څخه چې قوي و ضعیف و، پس له هغه څخه چې سترګې دي تیزې او قوي و ضعف او کمزوري پکښ پیدا سو، پس له هغه څخه چې ډېر امیدونه دي درلودل اوس نا امید سو، تا یو قاصد غوښتی، تا یو خبر غوښتی، ما ډېر خبرونه درته راولېږل او اوس هم ما ملامتوې. د عمر ابن زر په وختو کې داسې یو سړی وفات سو چې په ګناهو کې یې اسراف کړی و او په سرکشۍ کې یې تجاوز کړی و. د محلي خلقو د ده د ګناهو په سبب د ده د جنازې څخه ځانونه ګوښه کړه، خو عمر ابن زر رحمه الله یې و جنازې ته حاضر سو او د جنازې لمونځ یې پر ادا کړ. کب وخت چې یې و قبر ته کښته کاوه، عمر ابن زر وویل: ای فلانیه، الله دې در باندې ورحمېږي، خپل ټول عمر دې په توحید کې تیر کړی دی او مخ دې د الله جل جلاله دپاره په سجده کې په خاورو سپېره کړی دی. که خلق وایي چې ګناهکاره دی او خطاوې ځینې سوي دي، آیا په موږ کې داسې څوک سته چې بې له ګناه او بې له خطا څخه دي وي؟ ورونو، دغه ته عدالت وایي. هر مسلمان باید دغسې د انصاف فکر ولري. نورو مسلمانانو ته د یوې خطا یا ګناه په کولو سره د ګناهکار او خطاکار په سترګه ونه ګوري. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې په ظاهره متقان او په سپینو کالو او لنګوټو ښه خلق، یا په لنډو لمونو او اوږدو ژیرو ښه خلق چې په خپلو کالو کې یې لړمان ګرځي، خدای د بل په کالو کې په شپږو پسې ګرځي. ای هغه کسانو چې کالي مو سپین دي او زړونه مو خیرن، د کالو تر سپینولو د مخه د زړه په صفایي کې کوشش وکئ او پر مسلمانانو بې ځایه عیبونه مه وایاست. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واي دنيا كوي كون كي انسان نغزار يجي او كغزار سو دلاس نولو زاي پيدا كوي. لاسونا دريد سپن لاس، زرغون لاس، تور لاس. سپن لاس حق دي چه پور كولو شروع كوي، زرغون لاس حق دي چې د ورکول سوي شي بدله ورکې، او تور لاس هغه دی چې نیکي وکي، چاته شی ورکې او بیا احسان پر اچوي. میمون ابن مهران وایي درې حق دي چې مؤمن او کافر پکښې یو شی او برابر دي. اول، امانت بیرته هغه چاته ورکول کیږي چې ته یې پر هغه امین کړی یې، که مسلمان وي که کافر. دوهم، د مور او پلار سره به نیکی او احسان کوي، اطاعت به یې کوي، که مسلمانان وي که کافران. دریم، د هر چا سره چې دی وعده کړی وي، که مسلمان وي که کافر، پر خپل وعده به وفا کوي. یو حکیم او دانا وایي څلور شی ښه دي، مګر څلور تر هغو ډېر ښه دي. اول، حیا د نورو څخه ښه ده مگر د شودو څخه ډیره ښه ده. دوهم، عدل. عدل د هر انسان څخه ښه دی مگر د قاضیانو او امیرانو څخه ډیر ښه دی. دریم، د سپنجری توبه ښه ده مگر د ځوانه څخه ډیره ښه ده. څلرم، د غنیانو څخه ښه ده مگر د غریبانو څخه ډیره ښه ده. سفیان الثوری رحمه الله وای د جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کوړه ورغلم او ما ورته وویل: اے د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو، ولې په کور کې ناست یې او د خلقو سره ګډ ژوند نه کوي؟ د وویل: یا ابن سعید، په یوازې والی کې فراغت دی او په فراغت کې راحت دی. هغه چې تا ته مقدر دی هغه در رسیږي، یعنی هغه رزق چې تا ته لیکل سوی دی هغه درته راځي. یا سفیان، د زمانه اهل خراب سوی دي، په آشنایانو کې تغییر راغلی دی، نو ما ته دا را معلومه سوه چې په یوازیوالي کې د زړه سکون او آرام دی. د هر نعمت سره د هغه زوال هم در په یادوه، یعنی د هر نعمت په موجودیت کې دا هم په فکر او خیال کې درګرځوه چې یوه ورځ به دغه نعمت نوی، که ژوند دی، که مال دی، که اولاد دی، که ځواني او صحت دی، که دوستان او یاران دی، که دې ښځه ده، که دې میړه دی، که عیش او عشرت دی، که خوشحالي او راحت دی. دغه هر یو ژر یا یو څه موده وروسته زایلیږي. یوه سړي و بل سړي ته ویل، زه همیشه د جوانګیانو غوښې خورم، نو ځکه داسې قوي یم لکه دغه غویی. هغه بل ورته ویل، عجبه ده، زه د ډیرو کلو راهیسې په زیاته اندازه سره د ماهي غوښې خورم، مګر بیا هم یو متر او بازی نسم کولای. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي، که چا په ځان کې شپږ خویونه سره یو ځای کړل، د جنت د طلبولو د پاره یې هیڅ شی نه دی پرېښی او نه د دوزخ څخه د تیښتې لارې ځینې پاتې دي. یعنی هم یې د جنت پوره طلب کړی دی، هم یې د دوزخ څخه پوره ځان ساتلی دی. هغه شپږ خویونه څه شي دي؟ اول، هغه څوک چې الله جل جلاله وپیژني او اطاعت یې وکړي. دوهم، شیطان وپیژني او نافرمانی یې وکړي. دریم، حق وپیژني او متابعت یې وکړي. څلورم، باطل وپیژني او ځان ځینې وساتي. پنځم، دنیا وپیژني او د ځان څخه یې پوري وهي. شپږم، آخرت وپیژني او طلب یې وکړي. محترم ورونو، تر اوس وروسته ډیر کوچني او مختصر مضامین دي چې د متلو او نصیحتو پر قسم دي. د ادب شوالی د نسب کښتوالی پټوي. پر کتاب د پوښ یا وقایې په لیدلو حکم مه کوه. که څوک د بعقل سره سوال او جواب کوي، نو باید د هغه جوابونه هم تحمل کې یا وزغمه. ښه او خوږه خبره صدقه ده. په خپلو کارو کې د هغو کسانو سره مشوره کوه چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. ته په دقت سره فکر وکه چې څه شي وې او څه شي بسې. د کوم شي چې مستحق او حقدار نه یې، هغه مه طلبوه. هغه مال څونه شمال دی چې خپل عزت او شرف په وساته او رب په راضی کې. د خپلو عیبو پر پلټنه دونه حریص اوسه لکه ستا دشمن چې ستا په عیبو پسې ګرځي. د همیشه توب سره کوچنی ګناه کوچنی نه پاتې کیږي، بلکې لو ګناه ځینې جوړیږي. د استغفار او توبې سره لو ګناه نه پاتې کیږي. د آفتو او بلاو سپې په دعا سره لیرې کیږي. د مزدور مزدوري د مخه تر هغه ورکی چې خوله یې وچیږي. د انسانانو عقلونه د دوی د قلمو تر نوکانو لاندې دي. قلم د عقل سفیر او د ژبې ترجمان دی. هر څوک چې د خپل ځان د شر څخه وساتل سو، هغه کامیاب دی. و شر مشتدره مې ساتنه په لاس مور کوه. هغه څوک چې دین نه لري، د هغه په وعده باور مکوه. ولوشي ته مګوره، بلکې هغه شي ته ګوره چې په دغه لوشي کې دی. داسې اور مبلوه چې د هغه وژل دي په وسه نه وي پوره. د نن کار و سبا ته مه پرېږده. مه دونه خوښ سه چې وخوړل سې، مه دونه تریخ سه چې وغورځول سې. داسې غشي موله چې بیرته یې نسې راګرځولای. د بیعقل جواب مور کوه ځکه هغه څه چې دی وایي هغه په دکې دی. د جیب خالی والی ښه دی نه د عیبو ډېر والی. په فضیلت سره فخر د اصلیت تر فخر ښه دی. د جهالت تاریکی د علم په څراغ سره لریکه. څوک چې د خلقو غیبت و تا ته کوي ستا غیبت هم و نورو ته کوي. که څوک د خپل بنا لوړوالی غواړي هغه باید اساس او تاداو مضبوط کړي. که چا د خپل غضب اطاعت وکړي خپل ادب یې خراب کړي. که چا د خپل خواهشاتو اطاعت وکړي دین یې په دنیا خرڅ کړي. که څوک د جنت شوق لري د خیر په کارو کې دي چسپاندوي. د هر شر د پاره یو باعث سته. په هر شپه پسې ورځ سته او په هر ژمي پسې دوبی سته. که اوریځې نه وای موږ به د لمر د وړانګو څخه خوند نه وای اخیستی. عبادت په مخ کې نور پیدا کوي. خبرې دې باید عبرت یا نصیحت وي او چپ خوله دې باید فکر وي. کریم خلق انعام نه زندوي یا د انعام زندول د سخیانو عادت نه وي. شجاع او دلاوره د جنگ په وخت کې معلومیږي. غم بلا صبر بل علاج نه لري. څوک چې یو شی خوښ ولري د هغه ذکر او یاد ډیر کوي. که چا خپل اولاد ته په کوچنیوالي ادب ورکړي په لویوالي به په خوشاله سي. څوک چې پر آخرت ایمان ولري پر دنیا حرص نه کوي. که چا خپل شهوت مړ کړي خپل مړانه یې ژوندۍ کړه. کم څوک چې په کرامت سره ادب نکي حاصل په اهانت به برابر سي. یعنی که په نصیحت سره سمې لارې ته نه راغلی نو په لښته سره راوستل کېدلی سي. که چا ظلم وکاره تاوان به وریبي. څوک چې لوړوالی غواړي شپې رڼوي. څوک چې د ځان په قدر نه پوهیږي د بل په قدر هیڅ کله نسی پوهیدلای. که څوک پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لري نو دې د خیر خبرې کوي یا دې چپه خوله سي. که چا د خپل ځان سره برابر کړي ظلم یې نه دی در سره کړي. که څوک د حق سره جنگیږي غزار بسي. که چا وفادر سره وکړه د اسلام حق یې ادا کړي. ډېر سخي هغه څوک دی چې واغه چاته ورکه چې د دسخه منع کړی وي. ډېر حلیم هغه څوک دی چې واغه چاته عفو وکړي چې پر دې ظلم کړی وي. ځینې وختونه د لیوانانو د خلې څخه حکمت راوځي. حق وایه که څه هم ته پکې ملامتېږي. د مؤمن قوت د د پزړی کی وي. حق وایه که څه هم ترخوي. څونه چې د اجل رانیز دی کیږي په هغه اندازه عمل شکوا. هر دروازه تړل کېدلای سي به له دروازې څخه د مرګ. هر شی رانیولای سي به له مور او پلار څخه. چې باران ودریږي سایوان مو هیر سي. د اقرباو دښمنی د لړمانو تر وهلو دردناک ده. د پښې شویدل د ژبې تر شویدلو بهتر دی. قناعت کوونکی عزتمن وي. طمع کوونکی ذلیل وي. که چا قناعت وکړي عزتمن سو. که چا طمع وکړه ذلیل سو. د یو کسب زده کول د فقر څخه امان دی. د ژبې وهل د نیزې تر وهلو ډېر بد دی. بهتر بهترین د خلقو هغه څوک دی چې اخلاق یې ډیر شوی. ښه عفو هغه ده چې د قدرت په وخت کې وي. ښه همسایه هغه دی چې و همسایه ته خیر رسیږي. ښه مال هغه دی چې تا ته نفع در ورسېدل. ښه ملګری هغه دی چې د خیر لارې در وښول. ښه شی چې سړی ته په لاس ورځي هغه وفادار زوجه ده. د ژوند خوږوالی په امن کې دی. د جسم راحت په لوژو خوړو کې دی. د ژبې راحت په لوژو خبرو کې دی. د ګناه څخه توبه کوونکی دا محترم ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل او نه پوهېږم چې د دغسې قسم مضمون دوهمه پتابه کله پوره او ثبت سي. نو که ژوند او صحت باقي وو بیا به یې دوهمه پته هم ولیکم ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان ربك رب